you know, in celebration, here you go. Wow. Can Kanye be my friend? VOA won the hits.
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د ورځنۍ مسایل او بحثونو پروګرام لرو نن د افغانستان سره د اقتصادي مرستو په اړه کې د جنیوا د کانفرنس په حق لغږیږو د نړۍ اقتصادي حالات او په تیرو سلورو کلونو کې د افغانستان د حکومت ژمنو او تعهداتو ته په کتو سره منګه د سګنی کانفرنس په نتایجو غږیږو په دغه مسلې باندې د بحث لپاره منګه دوه تنه کارپوهان رابللې دي د سیاسي چارو کارپوه او د افغانستان د چارو څارونکي ژورنالیست زرغون شاه شینواری صاحب او همداشان د اقتصادي چارو او نړیوالو چارو کارپوه شای ابراهیم صاحب په دغه مسلې باندې بحث کوي او خپل نظر وړاندې کوي درنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو صرف مسائل او موضوعات مطرح کوي بل معنی په ټاکلې مسله باندې خپل نظریات بیانوي قضاوت تاسو ته پریږدو تاسو ټولو نه ډیر مننه شه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي شای ابراهیم صاحب ستاسو مشه پروګرام ته په خیر راغلی من نه تاسو نه وعلیکم سلام محترم زرغون شاه شینواری صاحب ستاسو مشه پروګرام ته په خیر راغلی
مننه خدای پاک مروغ لره زما سلام تاسو تاسو په وسیله محترم اوریدونکو او زمونږ د قدر وړ نور شاید رین صاحب مننه
تاسو دوړو د کور ودانی چې پروګرام ته راغلی یاست شای ابراهیم صاحب دا کانفرنس چې بارو سلورو کلونو کې دایریږي کنه په افغانستان کې د نړیوالو د اقتصادي مرستو په حق لپاره کې بحثونه کیږي او د افغانستان حکومت خیر اجرات ارزیابي کوي دا سیم کانفرنس چې څه کال جوړ شو
کله کې تاسو سابقه وې ما په 2013 کال کې ولسمشر کرزی حکومت او خارجان پرمنځ یو څه کړکې شامل څه شو ځکه چې خارجان ټول ملامتیا حکومت اچول او حکومت ویل چې منګه په دې کې پیسو به کمرول درنو بیا په 2013 کال کې ټوکیو کانفرنس کې پریکړه وشوه چې حکومت او نړیوالو ټولنه به د حساب ورکون یو ګډ کارچوکاټ یا میوچوال اکاونټبیلټی فریم ورک پرانا کې مرستې کوي او حکومت به ورته حساب ورکړي او د مشاخصونه به سره معلوم وي په 2012 کال کې ټوکیو کانفرنس او 2014 کال کې بروکسل کانفرنس او 2016 کال کې
یعنی دریم کانفرنس دی
2016 پورې به موږ د نړۍ نه نو نړیواله ټولنه د مالی مرستو تفسیر په لار یو
بل شای ابراهیم صاحب دغه اقتصادي مسله امنیت او سوله د خو د سې درې مسلې دي چې بالکل دیو بل سره تړلې دي او نختی دي نو وسغه د تاسو درنو ملمنو ګوري چې د سولې خبرې روانې دي مګر نتیجه لا نه ده معلومه او د دې د پاسنه د کورونا وبام راغلي دا وس خو لا د سې پیژبینی کیږي چې نورم په سیاتيږي دوی مسپې راغلي ده او نړیوال اقتصاد هم ځپلې ده دام بيخي واضح خبره ده نو سوال ده چې د دې ټولو مسلو ترڅنګ د نړیوالو تعهدوم دا و چې د نړیوال تروریزم سره به دوی په ګډه مبارزه کوي او د ته هم تاسو هغه د ګوري او خبرونه راځي چې اوس له اروپا کې د بریډونو او دهشتونو زیاتیږي او زور اخیسته ده د ټولو حالاتو ته په کتو سره فکر کوي چې نړیوال به دازلې په دې کانفرنس کې د افغانستان د حکومت سره د آینده سلورو کلونو لپاره خپل مرستو ته هم د سیدامه ورکی زیاتې به کی کمې به کی ځکه پښیمنی ډېری کیږي شای ابراهیم صاحب
کومنګ وګورو د 2014 کال د بروکسل کال پرتله هغه د مرستو هغه ورنډه کې دایره شوې دا پرتله دا ډېر ستونزمنه دا اوس لاملونه د تاسو هم اشاره وکړه د 2014 کال کې موږ نړیوالو نه مرستې غوښتې موږ ولې شي په افغانستان کې دریګونه انتقال شوې ده هم امنیت افغانانو ته انتقال شو هم اقتصاد انتقال شو هم سیاسي نیګانه انتقال وشو او موږ نړیوالو سره ډیجمنټ ته وکړې چې موږ به سولې په برخه کار کوو موږ به اقتصادي پراختیا په برخه کار کوو موږ به اوایید وړو او هغه څه چې موږ په ټوکیو کانفرنس کې او ټوکیو کانفرنس ته مخکې ژمنه کړې وه چې 2004 نه 2014 کال پورې دا به د انتقال ترانزیشن وي او بیا 2014 نه تر 2040 پورې دغه لسیزه به د افغانستان د بدلون لسیزه چې افغانستان به سیاسي او اقتصادي نگاره په خپلو پښو ولاړ وي. نو یو خواته خو هغه څه چې موږ ژمنې کړې وې حکومت له خواته نه نړیوالو سره هغه تر ډېره بریده نه دي ترسره شوي. مثلا دا چې په هېواد کې د بېوزلۍ کمولو، کاري فرصتونو زیاتولو دپاره اقتصادي رشد لوړولو چې له بده مرغه موږ نه یو توانېدلی چې هغه څه چې موږ ژمنه کړې وه چې 15 یا 15 سلنه نه به زیاته موږ اقتصادي رشد رامنځته کوو هغه درې سلنو ته هم حکومت نه دی رسولی. د دې ترڅنګ د فساد موضوع وه، د عوایدو موضوع وه، د شفافیت موضوع وه او د عدالت موضوع ګانې وه چې له بده مرغه تر ډېره بریده حکومت نه دی توانېدلی چې په دغه شاخصونو باندې کار وکړي. اوس چې موږ نړیوالو ته ځو نو یو خو دا دی چې د حکومت هغه لاسته راوړنې هم خو هغه لاسته راوړنې نشته. بلې خواته د سولې په برخه کې موږ 2014 کې د سولې او پراختیا کار چوکاټ پرانا کې ژمنې کړې وې. نېشنل پیس اینډ ډیولپمنټ فریم ورک موږ وړاندې کړو او له بده مرغه په هغه کې د سولې په برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی. موږ ته شاهد یو چې سره له دې چې دوهې کې خبرې روانې دي بیا هم په افغانستان کې وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، امنیتي وضعیت. نو دویمه موضوع درېیمه دا ده چې هغه هېوادونه چې افغانستان سره مرسته کوي هغوی خپله اروپایي ټولنه ده، امریکا ده، بعضې نور هېوادونه دي، آسټرالیا ده، کاناډا ده، دوی خپله د دوی خپل اقتصادونه ځپل شوي دي. نو د دوی لپاره به په داسې شرایطو کې افغانستان سره مالي ژمنې کول یو څه ستونزمن ځکه هم وي چې داخلی عوایدو نه پوره کړی ده. نو دا ده چې دومره ډېرې پیسې چې موږ غواړو د کار د کال 4 یا 4.5 میلیارده نړیوالو نه غواړو د هغه دپاره د هغوی دپاره به دغه بودیجه جوړول سخت وي. بل دا دی چې هغه نړیوال سازمانونه، نړیوال بانک شو، ملګر ملتونه شو یا نورې مرستندویه ادارې دي، د دوی هم هغه څومره چې مالي امکانات د هغه هم کورونا سره د مبارزې لپاره ځانګړي شوي. نو دغه بېلابېل مشکلات دي چې دغه کانفرنس د 2014 کال د بروکسل کانفرنس پرتله ډېر زیات ستونزمنې د افغان حکومت لپاره چې مالي مرستې چمتو کړي راتلونکي 4 کلونو لپاره.
نو دا مشکلات خو مخه ته پراته دي، خو اوس به وګورو چې د دې مشکلاتو نتیجه به د سولې په بهیر باندې سی وی چې ځکه موږ مخکې ویل چې سولې، امنیت او اقتصاد یو بل سره تړلي دي. محترم زرغون شاه شینوار صاحب، ستاسو په نظر کچېری د غم راستي لکه څنګه چې ویل کیږي چې یا به کمی وي او یا به د 4 کلونو د پاره ونشي، د 1 کال د پاره به وشي او یا به بالکل بند شي، دغه ټول حالات ته چې وګوري او دغه احتمالات ته چې وګوري دا د سولې په بهیر باندې به د دې اغیزه سوي، سیاسي اغیزه.
ژنیو کانفرنس چې نن شروع شوې ده د افغانستان په اړه باندې دا په یو ډول خاصو افغاني حالاتو او نړیوالو حالاتو کې شروع کیږي چې دا د مخنیو وختونو سره فوق العاده توپیر لري. مخکې له دې چې دا کانفرنس شروع شي، دونی لافي مخکې د فنلند د دې هغه نوبتي مشر دی، دا غول خوانه طالبان او د افغانستان حکومت دا خبري ورته ویل شوې چې د راتلونکي کانفرنس جوړیږي.
بله،
په دې کې په مرستو باندې د سره غور کیږي. یو ثابته خبره دا و چې د مرستې کمیږي.
ښه،
بل خبره دا و چې د آینده مرستو په کولو باندې داسې شرطونه ایښودل کیږي چې هغه طالبان او د افغانستان حکومت که مراعت نه کا نو دا کمې مرستې بیا د بندېدو خواته هم ځي. په هغې شرطونو کې یو مهم شرط چې هم طالبانو ته متوجه و هم د افغانستان حکومت ته، هغه دا و چې دغه د سولې خبرې چې شروع شوي دي، لکه څنګه چې خادم صاحب تاسو ورته اشاره وکړه، سوله او سیاسي نظم او امن او اقتصاد د خپل منځ کې ارتباط لري. د کانفرنس غړو دو ته ویلي دي چې موږ چې کومې پیسې مصرفوو په هغې کې انساني حقوق، آبادي، مالی روغتیا، په خاورا خلکو باندې حاکمیت، ترانسپورت، تجارت، عمومي حالت دا ټول ګربر نیسي. دا په افغانستان کې ډاډمن نه دي او د نړېدو عوامل یو د افغانستان حکومت یو طالبان دي. د افغانستان حکومت ویل شوي مخکې د کانفرنس نه چې تاسو باید هغه خنډونه او مشکلات چې د سولې په برخه کې تاسو پورې اړه لري او ستاسو د واک او اختیار سره ملګري دي، د هغې له منځه وړلو لپاره تاسو خپل کار وکړئ. همدا علت و چې د افغانستان حکومت راپورته شو د قطر په خبرو کې دا دوه نیمې میاشتې چې د قطر موافقه باید د محور په توګه باندې ومنل شي، د دې مخالفت کاوه، په دې برخه کې خپل رضایت څرګند کړ. او یو بل کار چې دا خو خیر نه وای نه دی، معمولا هر ځلې رئیس صاحب ته معلومات هر ځلې چې دا د اقتصادي کانفرنس جوړېږي دو د فساد او غلا د دې شیانو لپاره یو کمیسیون په نامه باندې یو شی جوړوي. یو دوه هفتې مخکې وي چې موږ یو کمیسیون هم جوړ کړ. په هر ترتیب باندې هغو دا کار وکړ. طالبانو د دې خبرې په مقابل کې وي چې تاسو چې د افغانستان د حکومت سره د پیسو مرسته کوئ هغو دا پیسې سمې نه لګوي، غلا کوي. د دې دپاره چې په دې کې روڼتیا راشي، شفافیت راشي، د تاسو د بین المللي مرستو په تنظیم کې له موږ سره مشوره او زموږ په همکارۍ باندې افغانستان کې دا کار وکړئ. زموږ په باور باندې اوس چې په جنیو کې دا کانفرنس روان دی اقتصادي، دا مستقیما په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو تر سوري لاندې دی. د طالبانو تاکتیکونه او د افغانستان د حکومت تاکتیکونه ټول په دې باندې متمرکز دي چې څنګه د دغه دوه ورځني کانفرنس لپاره داسې مواد برابر کړه چې د افغانستان لپاره د سولې او د افغانستان لپاره کومکونه وشي. کله چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې نه افغانستان د پخوا په حالت کې دی، نه نړۍ د پخوا په حالت کې دی. اوس که فساد په افغانستان کې یي او که نه یي، که جګړه کمزوري که زورور یي، نړیوال اقتصاد چې دی هغه د نړیوال بحران سره مخ دی. او دا بحران داسې یو بحران نه دی چې نړیوالې مخه نیوی شي. دا بحران موږ او تاسو ګورو چې ورځ په ورځ باندې وسعت او پراختیا پیدا کوي. او دا بحران داسې مرحلې ته رسیږي چې اروپایي ټولنه په کل کې او د اروپایي ټولنې غړي ملکونه په جز کې هر یو د پخپله د کرونا په وجه د ځینې داسې درنو اقتصادي بارونو سره مخېږي چې هغه په دې ټوله نیمه پېړۍ کې اصلا دولتونه د هغو سره هېڅ اموخه نه وو. مثلا تاسو معلومات په امریکا او اروپا کې په سلګونو میلیونه خلک چې دي هغه په کورونو کې ناست دي او د دې ځای حکومتونه د دې خلکو لپاره د برق بیل، د کور کرایه، د ډاکټر مصارف دی په غاړه اخیستي.
صحیح.
خلکو په خوا چې دا سلګونو میلیونه خلک زوایم دې خلکو یو کال پنځه کاله لس کاله مخکې په میاشت کې حکومت ته په زرګونو میلیونه ډالر مالیه او عاید ورکاوه.
صحیح.
چې افغانستان کې دلنه خلک ورنه خبر نه دي، د حکومت غونډه مؤسسات ورنه خبر دي، هغه ور باندې غوګونه کنه کړي. زه فکر کوم کم کومکونه چې افغانستان کې د سویس د کانفرنس د لارې نه د افغانستان پر اړیکه باندې کیږي، دا به د افغانستان د حکومت او طالبان او د افغانستان د ملت لپاره یو حیرانوونکی فیصله او دا به ډیر ټکان ورکوونکی کوي.
نو په دغه حالاتو کې اغه کوم تعهدات چې د ملکونو نړیوال لري د افغانستان سره او افغانستان لري د دوی سره، چې یو مسله پکې دغه د نړیوال تروریزم او دهشتګرۍ سره مبارزه ده او دغه مخنیوي ده، او موږ تاسو ګورو چې اروپا کې مثلا فرانسې کې جرمني کې څه ډول خبرونه په دې تیر یو میاشت یا دوه میاشتو کې راغلل. دغه حالات ته په کتو سره آیا د ملکونو سره د دې چې د کورونا د وبا سره لاس او ګریوان دي د چاره بکې د غم بخوري، بل خواته د دغه بل دهشت او وحشت غم بخوري، بیا هم شای ابراهیم صاحب ته فکر کوي چې د امرستي به دوی کمی کیږي او که یو څه د نسبی عدل او عدالت به پکې وشي چې افغانستان حکومت ډیر متضرر نشي دغه اقتصادي برخه کې.
شوم کله کې چې په افغانستان کې نړیوالې ټولنې په ګډه کار کړی دا پاګه چونه کړی دا نو په داسې حساس شرایطو کې چې د سولې یو څه تک معلوم شوی دی، دوی نشي کولی ولې ورنه به هم غواړي چې افغانستان په میدان کې خوشی کې ولر شي. بل دا کال د یک پراختیايي بودیجه د افغانستان اورو تقریبا شاوخوا 3.3 میلیارډ ډالر په بروکسل کانفرنس کې د کال موږ سره ژمنه شوې و. ژمنه به دې معنی چې شرایط کې شرایط پوره کیږي تر دې بریده پورې موږ کولای شو مرسته وکړو. خدای چې ستونزې زیاتې شوې دي بېله شکه دوی به موږ سره مرسته کوي. خدای دې بلس عمده شرایط ایغي دي چې په هغه کې بېلابېلو برخو کې د افغان حکومت نه ژمنه اخیستل شوې ده او تر ټولو مهمه پکې دا ده چې اوربند باید اعلان شي په هیواد کې سولې په برخه کې کار وشي، طالبان خپل ژمنه پوره کړي، همدارنګه د افغان حکومت هم خپله برخه کارونه او خپل ژمنه پوره کړي. لس بېلابېل شرایط ایغي دي. نو یو خدای دې چې ډېر احتمال ده چې د بروکسل کانفرنس پرته موږ سره هغه سی چې کوم درې شریعت میلیارډ شو دا غن راکم شي، خو کېدای شي چې د افغان حکومت هغه ستونزو ته په لیدو سره چې اوایید باندې ډیر منفي تاثیر ورزيږي، 30 میلیارډ افغانۍ کسر کړی دی په اوایدو په برخه کې. نو شاید یو څه نرمه ګوخه موږ سره وخی. خدای دې چې کمرستي هم کیږي ولو که درې شریعت میلیارډ کیږي دا غن کم کیږي. شرایط ډیر سختي، شفافیت ډیر سختي، تختی حساب ورکونه پروسه ډیر سختي. دا غلوی لامل دی چې دا هیوادونه چې کله مرستې کوي دوی خپل هیواد خپل ولسونو ته ځواب ورکوي. مرستې کوي افغان حکومت نشي کولای چې دا مرستې په شفافه ډول مصرف کړي. چې ژمنې که هم که وشي شرایط به ډېر سخت وي. بل دا دی چې په افغانستان کې نمایشي کارونه کېږي خو عملا هغه څه چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې دي بالخصوص د شفافیت په برخه کې، بشري حقونو په برخه کې، هغه نه رامنځته کېږي. مثلا او چې کله دا غونډې یا کانفرنسونه رانږدې شي نو یو دم یو غټ تغییر راشي. د بېلګې په ډول په 2018 کال کې په 2013 کال کې کله چې موږ د بروکسل کانفرنس نه دوه کاله وروسته نړیوالو ته خپل راپور ورکوو نو یو دم خبر راغی چې افغانستان ریفورم په برخه کې نړیوال بانک د راپور له مخې نه لومړی مقام خپل کړ. نو لاړه نړیوالو ته شو وګوري موږ دومره ریفورم راوستي دي. نو هغه وخت نړیوالو تشویق کړ، هوایي دهلیزونه هم را جوړ کړي نړیوالو تشویق کړ. خو هغه نه یو کال وروسته موږ څو قدمه شاته لاړو. تېر کال موږ د تجارت او د سرمایه‌ګذاري لپاره کوم زمو محیط چې دی هغه تقریبا 12 درجې لا زیات شاته لاړو. نو دا په دې معنی چې هغه نمایشي کارونه ګډه نه کوي. شاید موقت ډول باندې موږ نړیوالو ته یو څه وښیو خو په اوږد مهال کې زموږ اقتصادي ستونزې نه حلېږي. همدا چې بله بېلګه یې معدن په برخو کې ده. کله چې موږ خبره کوو چې 2023 نه وروسته به څه کېږي نو افغان حکومت نړیوالو سره هم ژمنه کړې ده چې کوشش به دا کوي چې په خپلو پښو ودرېږي، اقتصاد په خارجي مرستو باندې تکیه کمه شي. پلان لري موږ مادن لرو. نو مادن ورته وړاندې کړو خو مادن په برخه کې موږ ته شاید چې 2014 یا 2018 کال کې د استخراج د مادن د استخراج په برخه کې شفافیت نو وخت هغه اورګان چې هغه موږ د لیست نه وویستلو دغه لوی لامل دا و چې افغان حکومت جدي نه په شفافیت کې. اوس څو میاشتې مخکې بلکې څو اونۍ مخکې یو دم بیا راپور راغی چې افغانستان دا غړیتوب بیا ترلاسه کړو. صحیح ده، موږ به اوس لاړ شو جنیوا کانفرنس کې به وګورو چې دغه دی ها دا غړیتوب هم ترلاسه کړ. فساد سره مبارزې کمیسیون هم جوړ کړ، بعضې نور کارونه هم وکړل، دغه د ګمرکاتو رئیسان هم منفه کړل، اویا کسان پکې ممنوع الخروج دي. دا خبرې خو به موږ وکړو خو د ورځ په پای کې کال دوه کال وروسته بیا موږ حساب ورکوو نړۍ ته، بیا به موږ خپل اقتصاد ته ګورو. نو که چېرې عملي ګامونه پورته نه کړو زه فکر نه کوم چې وروسته له دې نه د افغانستان اقتصاد او افغان ولس دا زغم ولري چې اقتصادي وضعیت له دې هم خراب شي. د بېوزلۍ کچه 4% ته رسېدلې وه. اوس ویلېږي چې خپل ولسمشر ویلي چې 90% خلک د فقر د کرښې نه لاندې.
شعیب رحیم صاحب، نو که چېرې دغه شفافیت برخه کې دوی کامیاب نه دي نو فکر کوي دا مرستې مستقیمه دی لګول شي؟
ګورې دوه رقم مرستې، یو ته اون بجټ ویل کېږي چې هغه مستقیم د وزارت مالیه د بودیجې برخه یو دغه نه مصرفي، یو اف بجټي چې داخله کې خپل مصرفي. نو دا دی چې هغه څه چې افغان حکومت اون بجټ مصرفي پاره کې هغه خبر زده نه شي ویل شي امن په دې کې رول لرو. نو ډېر حساب کتاب او ټیګار هم چې کېږي هغه په اون بجټ کومکونو عمرستو باندې کېږي چې په هغې برخه کې هره پروژه هر هیواد خپل شرایط لري. او بیا مثلا اروپایي ټولنه ده په مادن برخه کې موږ سره همکاري کوي، پروژې شروع شي، خو هغه پروژې د فساد له کبله د حکومت له خوا ته نه جدي ګامونه نه پورته کولو له کبله هغه له منځه چې نړیوال زمونږ نتایج غواړي من نړیوال دې تماده نه شي تر تلتله ورې مرستې شي هغه موقت وي دا ټوله نړۍ کې هغه منل شوی اصل دی نو دا دی چې دا امکان نه لري چې تر تلتله د نړیواله ټولنه موږ سره مرسته کوي او بالخصوص دغه څلور کاله چې
بلې مهم مهم پړاو دی چې افغانستان باید په خپلو پښو ودرېږي بیخی کمیدل یا بندیدل دا مسئلہ او دې تر څنګ د سولې مسئلہ چې کڅول لري نشي زر تر زره او امنیت لري نشي نو زه غواړم چې زرغون شاه شینوار صاحب ستاسو نظر واورم چې عواقب به څه دي په افغانستان کې
مختلف دین چې د سولې د نړیواله او د سولې راتګ او اقتصاد باندې په دې باندې باسو کړو راین صاحب یو مسلې ته اشاره وکړه زه په خپل غوړ ما هغه ډیر ښه و چې روښانه د افغانستان حکومت د نړیوالې کانفرنسونو کې اقتصادي کانفرنسونو کې د اعتبار د ویزې په توګه باندې د قانون او معدلونو شتون وړاندې کوي او نړیواله ټولنه چې ده اغه د پیسو په ویش او د پیسو په هغه کې اصلا هغه وړاندې کې شفافیت او عدالت کولو
بله
مهم شهزاد افغانستان کې خو قانون راشته مګر نړیوال ټولنې ته خو معلومه چې دا قانون د چا تر کنټرول لاندې دی دا قانون کوم عوامل دي چې قانون یې د حکومت تر کنټرول نه ایستلی دي اوس د بدخشان د سرو زرو کان شینوار کې د شوکانی کان په مومندرکی کان شهرزاد چې کارونه هم دا اوس څو ورځې استفاده کوي کوم ځای ته ځي خو دا کارونه نړیوالې ټولنې ته د اعتبار په توګه وړاندې کوي دا یو مسله ده دویمه مسله دا ده دغه د سویس نننۍ کانفرنس چې دی دا د یو خاص سیاسي چاپیریال تر اغېزې لاندې دی دا کانفرنس باندې مستقیما د سولې د قطر د موافقې او د قطر د سولې د خبرو درون سوره پروت دی او دا له خوا مو دا احساس کړی دا چې د دې سوري نه د بچیدو په خاطر باندې باید موږ د کوم حکومتونو نه کار واخلو لکه څنګه چې راین صاحب ورته اشاره وکړه چې لوټک ده او پاغې باندې پخک ده او ځان پورې باسه ښه دا خو افغانستان کې تقریبا متاسفانه کابل اوس د اجتماعي سیاست نه بلکې د اقتصاد په یو مارکیټ غوندې بدل شوی دی چې نننۍ کانفرنس په جنیو کې چې د افغانستان په رابطه باندې تصمیم نیسي دا د افغانستان په سیاسي آیندۍ په نظر کې نیولو سره نیسي که تاسو پام راین صاحب ورته اشاره وکړه په هغه لسو شرطونو کې دوه مهم شرطونه چې دي هغه په سولې او افغانستان کې په روغ جوړې او سیاسي ثبات پورې اړه لري که دا سوله او سیاسي ثبات اصلا راشي کېدای شي د افغانستان سیاسي میکانیزم سیاسي جوړښت د افغانستان آینده سیاسي زعامت کې داسې بدلون پر بنیاد باندې د 2001 کال نه اخوا او د 2003 کال نه اخوا د نړیوالې ټولنې او د هغې نوي سیاسي جوړښت ترمنځ په نوو فرمولونو په نوو طریقو باندې موافقې وشي افغانستان د یو خوشحاله ژوند خواته ځکه لاړ شي چې د افغانستان خلک به نړیوالې ټولنې ته امن سلامتیا او سوله د یو پیغام او د یو عمل په توګه وړاندې کړه چې دلته یو سوله ییز ژوند دی د کان نه استفاده کیدی شي د کانال نه استفاده کیدی شي تجارت چې دی محفوظ دی پانګه محفوظه ده د پانګوال ژوند ته خطر نشته دی دا خو هغه بیل شرایط مګر اوس چې په دې نه نه شرایطو کې چې د جګړې سوره د افغانستان په د ښار نه نیولې تر غره پورې په ټوله ټولنه باندې سور دی اصلا نړیواله ټولنه په سویس کې غواړي چې د افغانستان حکومت ته خاصه توګه او طالبانو ته په عامه توګه دا اوسه ورسوي چې که تاسو د سولې د چوکاټ سره ځان نشي برابرولی د دغې کومکونو نه په کراره په کراره بې برخې کېږي او طالبانو تاسو که دغه مسایلو ته چې موږ یې پیشنهادو پام نه کوئ وار په وار باندې د نویو ګواښونو سره مخ کېږئ زیاته مسله متمرکزه په دې ده چې اصلا د جنیو روان کانفرنس د قطر د موافقې او سولې تر محور باندې څرخي
نو اوس خبره دا ده چې دغه حالات ته پکتو سره دا دوه خواوې چې یو د افغانستان حکومت دی او بل په نوها کې دغه د طالبانو مذاکراتي ټیم دی او هیئت دی چې دوی ناشتي او نړیوالې ساري ګوري حالات فکر کوي دوی به په دې خپل حالاتو کې خپل سیاستونو کې او دریزونو کې بدلون راولي ځکه د افغانستان ولس د فتن سولې غوړي دستي نه زما مطلب دا دی چې د افغانستان حکومت او طالبانو ته شرایط واضح شول سرګن شول آیا دوی ورته آماده دي دوی کیدای شي دغه ومني د دې امکانات شته دي او کنه شته واقع بس دي
زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت کومه تاسو د افغانانو په توګه باندې واقعي معنا باندې ورته د افغانستان حکومت د مختلفو نوع سیاسي اقتصادي اجتماعي جوړښتونو مجموعه ده چې دو متفق او یو شان خیالات د افغانستان د اداري او حکومت فرق لا باندې نه لري. د افغانستان په حکومت کې داسې قوتونه هم شته چې هغه مستقیما د سولې مخالفت کوي او خپل ګټې او منافع په جنگ کې ګوري. مګر د افغانستان د سولې پلوي قوتونه هم شته چې هغه غواړي چې افغانستان کې سوله راشي او د خپل ګټو تامین او تحفظ په سوله کې ګوري. زه دې برخه کې خوشبین دي ته يم چې هغه قوتونه د افغانستان په حکومت کې ولو که هغه یا په کمزوري حالت کې یا په زورور حالت کې هغه به د نړیوال حمایت په اساس باندې میدان ته راوځي تبارز به وکړه او دا همدا خبره چې تاسو یې کوئ وبوئ چې اصلا زمونږ ژوند مو په دې تېرو شلو کلونو کې په نړیوالو کومکونو پورې وتړل او نړیوال راپوته شو اوس یې کومکونه په سوله پورې وتړل پس په لحاظه څوک چې د سولې مخالفت نه کوي په سولې مخالفت کوي په مخه یې ښه او څوک چې د سولې پری پلویان دی هغه زمونږ مشران او پیران دی موږ ورسی دا یو مسله ده او د وخت او زمان تقاضا ده بل مسله ده چې دا طالبان اوس د هغه 2000 او 2012 طالبان نه دي د دې طالبانو اوس په بین المللي سویا باندې د ملګرو ملتونو د موسسې د امنیت شورا نه نیولې د زمونږ د ګاونډیو ملکونو نړیوالې ټولنې اروپایي اتحادیې اسلامي ملکونو دې خلکو سره دو ناستې پاستې کړي پروتوکولونه قراردادونه ورسره لري خبرې ورسره لري په منافعو او سولې لپاره شریک کار کوي دو مجبور او مکلف دي چې کله چې د یوې ګورلۍ ډلې او جګړې د ډلې د حالت نه راضي او د یو حکومت دریس ته داخليږي یا مستقیما په خپل حکومت د دو په لاس یا د حکومت برخه دو مجبور او مکلف دي چې اصلا بین المللي پروتوکولونو او معاهدو او تړونونو ته په داسې یو نړۍ کې چې اصلا هغه اوس په یو کور بدله شوې غاړه ورته کېږي او هغه ومني زه فکر کوم د طالبانو دا پیشنهاد چې مستقیما د طالبانو د قطر د دفتر د وایان په ټویټر کې ما ولوسه چې هغه ویلي دي کنړیواله ټولنه غواړي چې په افغانستان کې د دوو کومکونه د دې نه وروسته مستحق خلکو ته ورسیږي او د یو څو کسانو جیبونو ته لاړ نشي موږ سره دې په دې باره کې مشوره وکړه موږ حاضر یو چې مسؤولانه په دې برخه کې دوه سره کومک وکړو دغه یو ښکارش نه اشاره ده
ترخوشا شینوار صاحب او محترم شعیب رحیم صاحب نړیوال به لکه د پخوا غوندې مرسته ونکي مګر شرایط به سخت وي چې د افغانستان حکومت هغه شرایط باید پوره کړي دا یو خبره دویمه خبره چې زرغونشاه شینوار صاحب تاسو وکړه چې طالبان هم بدل دي او د افغانستان حکومت هم مجبور او مکلف دی نو د دې امکان شته چې سوله برشي او امنیت برشي او ثبات برشي ستاسو دوړو د خبرو نه خو زه تاسو پوښوم شینوار صاحب صحیح
بله
رحیم صاحب تاسو سوای
دلته مهمه موضوع دلته دا چې موږ بل لار نه لرو که سوله نه کوو جګړې ته ادامه ورکو نو دا چې موږ زمونږ سره انتخاب بل نشته یا دا چې موږ سوله ته غاړه کیږو نړیواله مرستې خپلې کوو تر 2040 پورې پرشتنې ډول کار وکړو او هغه وروسته بیا یو وخت خپل په خو ودرو او یا زمونږ بل انتخاب جګړه ده نو امیدواري شته چې افغان حکومت او طالبان دغه حساسیتونه درکې او سوله خبرو ته لپاره کینی او افغانستان د وسنی کارکردشن وضعیت نه یو باثباته او سولهیز وضعیت خاطر په ګډه بوزي
محترم شایب رحیم صاحب او محترم زرغون شاه شینوار صاحب ستاسو دوړو د کور ودانی چې د ورځنۍ مسایل او بحثونو په پروګرام کې مو برخه واخیسته درنو اوریدونکو منګ د امریکا غږ رادیو صرف مسایل او موضوعات مطرح کوو میلمانه په ټاکلي مسلې خپل نظریات وړاندې کوي قضاوت ستاسو په لاس کې دی